اردن کو مشال دیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومنې اهل رن چرو جوړ وستي وخت ورځې 3 بجې شوی نن د ګل ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده په دې غړي کې بڼو به تاسو خبرونه دراورو له هغه وروسته یو شمېر رپورټونه پرستونی مای کې ونیزه خبرونه د سولې پر لور حمله رو خو لومړی ورځو بشیر غوښته چې تاسو ته ساده تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سرټکی پښتونخوا ملی عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو سره د دوی په اړه د ناروا سلوک لوجې پرون اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره وکړه. د سند پولیسو مشر وایي چې په کراچۍ کې د ځینو روښتونونو څخه هغه طالبان نیولې دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو او دلته یې علاج کېده. او افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښاري له طالبانو په بشپړ ډول پاک کړی دی. د خبرونو تفصیل پښتونخوا ملی عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک د دوی د شناختي کارډونو بندولو بې ځایه تلاشۍ و نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وستلو پر ضد پرون مازیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د 100,000 پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې.
مور په سینټ کې پردې باندې درې واره مور پردې باندې خبره کړې نه. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجوده حکومت منل کېده، نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه کله سم اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نورو ضلعو کې به هم کوو، په کراچۍ کې به هم کوو، ان شاء الله په نورو کشمیر کې به هم کوو.
یاد دې چې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر ایجنسی ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. سپا قبیله له دې وجې خپلو سیمو ته نه پرېښودل کېږي چې پولیټیکل چارواکي ترې د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوان په ترڅ کې 2,000,000 روپۍ غواړي. خو پرون یاده جرګه کې قبایلي مشران وویل چې د دې پیسو د ورکولو وس ځکه نه لري چې دوی پخپله د ترهګرۍ ښکار او د حکومت د مرستو منتظر دي. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې روښتونونو څخه یې هغه طالبان نیولې دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړی پرون حیدرآباد کې خبرولان ته دا ونه ویل چې دا کسان یې کله او نیولې او څومره کسان دي، خو زیاته یې کړل چې دا ډېره لویه کمه بیده. یاد دې وی چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنگیدونکو طالبان سره پاکستان کې مرسته کوي او په هسپتالونو کې علاج هم کوي. تحریک طالبان پاکستان داوا کړی چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. پرون مشال ریډیو ته لیږلې ویډیو کې پر دغه سړي د پاکستانی پوځ لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک کړی دی. د دې وزارت یو وایند دولت وزیري د مشال ریډیو ازادۍ څنګه ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې حالت ښه شوی او خلک خپل کارونه کوي. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونو د 4 ورځنۍ جګړې له وجې په کندوز ښار کې بند او پاتو خلکو ته خوراکي مواد هم ورکړي دي. کندوز ښار د دوشنبه پر ورځ د طالبانو لاس ته ورغی چې له وجې په زرګونو خلک خپل کورونو پرېښودلو ته مجبور شول. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو په هسکه مینه ولسوالۍ کې یو برید کې 9 محلي پولیس وژلې دي. بلخوا د اچین ولسوالۍ په جګړو کې زخمی شو افغان ځواکونو ولسی وګړو لپاره خلکو وینه ورکړه. پرون په جلال آباد ښار کې د وینې ورکولو کیمپ په شیرزی لوبغالی کې لګیدلی و او د والی سلیم کندوزی د وینې په ورکولو سره پیل شو. د افغانستان د سیمیزو ادارو مرستیال مشر قیوم رحیمی چې په یو رسمي سفر ننګرهار کې و پرون تر وینې ورکولو وروسته مشال ریډیو ته وویل
خپل په وینه به یې آبادوو دا وطن چېرته زموږ عسکر زموږ نظامي قوتونه د ملک د دفاع دپاره خپل وینه ورکوي، د ناموس دپاره خپل وینه ورکوي. على الاقل موږ ته په کار ده چې په دې ښار کې د دوی دپاره وینه ورکړو.
د یاد دې وی چې د 4 ورځو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د دې وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندری کارلوف د روسي الوتکو د هغه سرغړونو له وجې ورغوښتي وو چې د اکتوبر په دریم تاریخ د شام سره په پوله ترسره شوي. یاد وزارت همداراز په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې اف 16 یا اف 14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړو چې د ترکیې له فضايي حدودو ووځي. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د روس سفیر ته وویل شول چې که دغسې سرغړونې بیا وشي نو مسکو به د هغه پیښو ذمواره یي چې د دې کار په غبرګون کې ترسره کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره خلکو لپاره پرانیستل کیږي. د سرخار په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر داسې ځایونه پاتې دي چې خلک نشي ورتلی، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې ښاغلي اسد زیاته کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه په شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کی. په شام کې د یغانو پر ضد د سپتمبر د 13 نیټې نه د روس لخوا د هوایی بمبارۍ نه وروسته دا د شامی ولسمشر لخوا لومړی څرګندونې دي چې مخه ته راغلي. خو تېر ورځ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روس لخوا هوایی بمبارۍ و سنگینه غلطي وبلل، او بلخوا روس ویل چې په تیر یو شو ورځ کې د دوی هوایی الوتکو شل پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لس هدفونه په نخښه کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوسم ل ریاض مساخیل د موسم حال او د پیسو به یو
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپې 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپې 50 پیسې او 1.75 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې او 1.14 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 13 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 1.5 پیسې او یو روپې 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.6 غستی کیږي او 2.4 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به واوري د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي پښتانه ترهګر نه دي او مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتونو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي.
پښتانه خلاف یو ډیر نیگیټیو ډیر غلط رویه راغله. پښتو پښتون دی، پښکه خلاص دی، نه ژره دی، بس دا غلط شت کړ، هغه خطرناک دی. مونږ غلط کار نه غواړو، مونږ هیڅ چا سره خیرات زکات نه غواړو.
په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امن کمیټه او مشران ولی په نخه کیږي.
نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه تنه څخه کم شي. سکوټي پوسټ د فارې دی بار بار د سکوټي پوسټ د مشرانو سره زمون خبرې دیږي چې مونږ ته خطر ده.
د خبر ایجنسی د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یو لوی اجرګه کې له حکومت څخه داسې غوښتنه کړې
د سپوی کوم واپس یې خپل کورونو لا به عزت تور باندې او د باړې بازار کول اول او باړې روډ چې کوم دی دا د باړې نو خپل تور ته پیرې د غیریا د کول اول دی.
افغان چارواکي وايي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري او د بلا حصار او ملي امنیت ودانی له وسلوالو پاکي کړې دي. نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال لري اوسره اوسې.
اوس خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. اتوار په ورځ اسلام آباد کې یوې احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدای شي، خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کېدی. په دغه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخیر لګوي.
پنجاب میں پشتونوں کے خلاف انتقامی کارروائی، پشتونوں کا مارچ قتلعام۔
دا آوازونه د هغه خلکو دی چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک، د دوی شناختی کارډونو بندولو، بې ځایه تالاشو او گرفتارو، او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمونو وستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوې احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمېر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکونانو شرکت کړی و. په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وا، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی۔
پښتانه خلاف یو ډیر نیگیټیو ډیر غلط رویه ولا څه ده، پښتو پښتون دی، پښکه خلک دی، ژره ده، بس دغه شت کړ، هغه خطرناک دی، موږ غلط کار نه غواړو، موږ له هیڅ څه خیرات زکات نه غواړو، موږ پاکستانیان یو، موږ د یمن په پاره تر هڅه ډیر قرباني ورکړي، موږ په خپل خامې نه په دې نه پیسې وکړي، چې موږ هیڅ څه د اختیار نه ورکو، چې دوی به پښتون زوړوي، یا به تنګوي، یا به
مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوه چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي، او دوی ته د هغه بدل کې د بادرې تمغه ورکړی شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کده مپلار شهید شه، په ونی صاحب 71 کې ماتر شهید شه د بنگلاديش په جنگ، نن ما ته وای سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه مونږ دلته پاتې کګو، نن ارته وای چې هغه اته کاله کې د ما بچو یو بچای مې دلته په دغه یونیورسٹی کے سبق وائی باقی یو ڈاکٹر دے کا ٹول بچانو شناختیان میں بلاک دی اتک کلا کی جمانہ شناختیان بلا کڑی دے بچانو تب تعلیم رتا تبا و گزا ڈاکٹر میں پکور کنا ستا شناختیان نشتا پوی نہ یہ دقت اتلاش نہ دقت اتلاش
آیا دا مسئلہ پسڑک دے احتجاج پزے پ پارلیمان دننا پ خشان نشو حل کی دے کلچے مشال ریڈیو دا پختنا د پختونخوا ملی عوامی گوند دا سینیٹر عثمان خان کاکل نوکڑا نو دوے
مڑ پ سینیٹ کے پردے باندھ درے وار مڑ پردے باندھ خبر اکڑی گنا ہوتا است معلوم دا د پارلیمنٹ کم خبر سے دا موجودہ حکومت منل گنا نو لہذا مردہ اس دالیا روانہ کل سے مل اسلام آباد دا احتجاج شروع کی دا پنجاب پنور ضلع کی بیم کو پکراچی کی بیم کو ان شاء اللہ پنور کشمیر کی بیم کو
دد خبرہ دے اندازے مطابق د یو لاکھ پختنو شناختی کارڈوں بندی چپکی اتیا ذرا یواز پنجاب صوبہ کی دی داراز دا پاکستان واک لاند کشمیر کے ہم دا پختنو شپک سوا دکانوں تڑل شوی دی او دوی تا پدو میاشتو کے دا کشمیر پر خودو ویل شوی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو په خبرو پختونخوا قبایلی سیمو او نیمو قبایلی سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا دوی د خپلو سیمو د تحفظ لپاره وسله راخستې، نو دغه رنګه باید چې حکومت د دوی تحفظ وکړي. همداراز کارپوهان هم وایي چې تیرو 15 کلونه د امن په نوم سره کارکونکي خلک ډیر په بې دردۍ سره وژل کیږي. د دوی په وینا باید چې حکومت د دوی د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پاره د پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله خان ویلی دی د ضلعي حکومتونو د پاره د اختیاراتو قانون به ډیر ژر د صوبایي سملی نه منظور کړی شي، چې تر مخه به د ضلعو دننه پولیس، انتظامی او نور سرکاري ادارو او د ضلعي ناظمانو ترمنځ اختیارات او تګلاره مقرر کړی شي. دا ګلپورس پیښور کې د ضلعي ناظمینو یو تربیتي ورکشاپ ته د وینا په مهال صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پرمختګ د کارون دا پاره با ضلعی حکومتونو ته روان کال کې 10 ارب روپے ورکړی شي. دا کوم دا پاره چې صوبائی مالیاتی کمیشن کې بعد د ضلعی حکومتونو سلور نمائندگان منتخب کول شي.
پولیس هم اپریشنلی خود مختار کړی دي، خو ضلعی حکومت او ضلعی اسمبلی تم اکاؤنٹیبل کړی دي. ڈی پی او وزیر التا په کال کې ودو ځل د اسمبلی د کوېشنز جوابونه ورکړي. پبلک سیفٹی کمیشن نے پبلک سیفٹی کمیشن سے نور امپاور شو ہے اور اس نور انداز اختیارات دی ضلع حکومتوں بعد دی خبر جو گئی کہ پولیس نے تپوس کولے شی
خو بیا د مردان نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلع ناظم حمایت الله مایار وای چې تر سو پوری رولز اف بزنس یا د ضلع حکومتونو اختیارات تعین نوي شوی، دوی هیڅ کله پولیس یا نور سرکاري افسرانو ته دا سکار ویل شي.
دا چې اوس کوم خبر په خپل لوکل ګورنمنت اکټ 2013 دی، د دې خدو خال بالکل واضح نه دی، په یو حواله باندې واضح نه دی. که هغه د دې منګه ایڈمنسٹریټیو او فائنانشل او پولیټیکل سایډ ګورو او کډی ډیولاپمنٹ ته ګورو نو په یو باندې واځه ده دی و چې دا مونږ په لوک په دې لکه واځه کو په رولز اف بزنس کې تر اوسه په رولز اف بزنس شته نه ده
دا خبره ده شانګلی نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی نیاز احمد خان هم کوي او وایي چې په دې شمه د ځلي حکومتونو ټاکنې شوې دي خو صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ځلي تحصیل یا د ویلج کونسل د ناظمانو د اختیارات په حق لا س قانون یا تګلارا نه د جوړ کړي
خو بدقسمته خبره ده جو سپورې موږ ته دا پته نشته چې زمونږ غا جاب ډیسکریپشن څه ده موږ بسکو خلکو نه بکار څنګه اخلو زمونږ غا گورنمنت بسنګ چلیږي کم کم ډپارټمنټ په زمونږ نه لاندې راځي اسی زما په خیال تقریبا دا کال یو نیمو شو جدو دغه موږ ریجستریشن کو ریجستریشن کو ریجستریشن کو
خو بیا د بردیر ضلع ناظم صاحبزاده فصیح الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري وایي چې د ضلع حکومتونو جوړول او په خپل وخت ټاکنه کول د صوبایي حکومت لوی کارنامه ده او حکومت له پکار دي چې د دې لپاره د قوانینو او نور قواعد او ضوابط جوړولو کې د ضلع ناظمینو مشوره واخلي
کمرولا بزنس دی او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح او د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی د خلکو د تعمیر او ترقی کې ملاري چي په دې کې به د کولاویدو پر ډیسټریکټ ګورنمنت تحصیل حکومتونه او د ویلج کونسل په سطح باندې کوم نظام جوړیږي ان شاء الله دا به د عوام په لاره بهبود د لپاره بربور کار کوي
دا یادونه ده چې په دغه دوه ورځې تربیتی غونډه کې د صوبې زیات تر ضلع ناظمینو ګډون وکړو چې په ورته دغه روزنه ورکول شي چې دوی بسنګا د ولس لپاره د پرمختګ او د خیر خیګړې کارونه کوي او د دې لپاره به دوی کم قانوني او آئینی اختیارات کارول شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
روزن کړي زیات به کنه غوړو دغه ریپورت سریزه موږ تاسو ته په نسمه توګه وړاندې کړه او زه تاسو ته چې دغه ریپورت پر دې اړه و چې د خبر پښتونخوا سینیر او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان ویلي دی چې ضلع حکومتونو ته به روان کال کې دیرش ارب روپی ورکولی شي او د ضلع حکومتونو او صوبایي حکومتونو ترمنځ د وسایلو تقسیم لپاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې ضلع حکومتونو ته نمائندګي به ورکولی شي دغه رپورت تاسو ته خالد خان وړاندې کړی وو او دغه بل رپورت چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او نیمو قبایلي سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا یې د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستي خو حکومت د دوی د تحفظ لپاره هیڅ نه دی کړی دغه رپورت چې احمد الله جوړ کړی راځي چې وسورته وکړو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د اتوار په ورځ په بنو کې د بکاخیل امن کمیټې په خوانې مشر ساد علي خان په ریموت کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښ کړی شوې دي د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټې مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری وی اوګدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپل سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړې کیږي
حالات روان دي چې کاغه ملک جو کاغه شکو دي بوسي دي بار خلک چې شومره دي د شدګردي کې هر څه دی غیدا یو حساب وي نو زیات ټارګټ ملک زکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه تنه څخه کم شي شکو دي بوسي د فاره دي بار بار د شکو دي بوسي د مشرانو سره زمون خبرې دي چې مونږ ته خطر ده مونږه قومي پیرې کو زمونږه په باجوړ کې په سوال پیرې د روان دي چې هغه پیسې موږ د خپل جیب ډرایور کوو نو د دې په ځای چې مثال په توګه موږ هغه پیسې نو شوړه کولای زه کوو کونډې رنګ نه موږ 500 روپۍ سمیاش کړالو نو بیا د ځان سره سکیورټی پورس ساده خدای ډیره بې خبره ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وا چې د 13-15 کلونه د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډیر په بيدردۍ سره وو وجلې شول نه خو حکومت مخ کې او نه یې وسته د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
امن کمیټې جوړې شوې دي په کبایلو کې خصوصان خدای قانونی حیثیت نشته بلته خو امن کمیټۍ داسې جوړې شوې دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلې وکړي چې دوی فارا دوی له هغه یو ورشي چې بیا یې نیم پکار نو اډو غلې نه کوي او تاسو ته وځني نو هم تاسو ولا څه نشته نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوې ده نه د دوی څه درجه بندي شوې ده نه د دوی څه فرایض معلوم دي چې دوی بس ډیوټي نه کوي زما خپل خیال دا ده چې نن په لسیزم کې د مخکې حکومت د دې لړې له لوی فائدو ته ولاړ شو او په دې کې د دې ریټ کمیټۍ جوړې کیږي دا څه فائدې
د شابودین په وینا چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او اف ار اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړي شوی وي، او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپل سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، پرون د اتوار پر ورځ په پیښور حیات آباد کې د خبر ایجنسۍ د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دې خپلو کورونو ته ولېږدول شي او د باړې بازار او مهمې لارې دې پرانیستل شي، او دوی دا هم غوښتنه کړې چې دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال فرحات چینوری راکوي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ، او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پردي مشال ریډیو ته وویل:
مین دغه ایجنډا ده د سپوی کوم و پسیخ پلو کورونو لا به عزت تور باندې، او د بڑے بازار کو لاول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نو خپل تور ته پیره د غیریا د کو لاول دی چې د الوکی خلکو لپاره سہولتونه ملو شي، خلکو لا ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پردی د دغه جرګی پاړه وویل:
اوس د واپسې لون شلو خلک واپس روانه شولا، تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپا قبیله هغه جبران نو سره شوی دا واپس نه پریګدی لکه بازار هم د کوم سپا ته تعلق سات من لارم په کوم سپوی کې تلیرو او سپوی په خپلم پاتره. نو دغه وجنه د جرګان دغه پر ټولو فردي او اتفاقی جرګار وغوښتل چې دا خبره دی یو کوم نه دی دی په پارټی نه دی دی یو کس نه دی او یو په یو کوم پر تړل نیم نه دي شتګر د خلاف چې کوم جنگ هغه سپوی کوم نه کړو نه سپوی کوم مسله ولکه.
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سېنات غړي مومن خان پر دی وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونگ لگیا یو په هر جو کې چکم جو کې د مونږ د خبره غلی رو مونږ بکه د خپل خبره مخکې رسول یو هر سړی سره کړی رو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لگیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو، د ارمی سره به مونږ تاون کوو، د ملک ته نور زمور خلکو سره به تاون کوو، او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه د لپاره بیا احتجاج هم کوو، په سنټ په فلور باندې به کوو، د اسمبلی په فلور به هم کوو.
یاد د ویچ په دی ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده، او زیاتره کې بلې ورته ستنې شوې دي، خو یوازې سپاه کې بلې ته پولیټیکل چارواک ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولي دي هغه با سپاه کې بلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانه په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي. خو سپاه کې بلا وای چې دوی د جرمانه لند ول وس نه لري او بغیر څه شرط دي دوی خپل کورونو ته ولي گل شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د خودبی وزیرستان وسلوالو طالبانو ادا کړی چې پاکستان د خبرتي دارو یو چارواکي وجل دي. په دغه اړه یو ویډیو هم خپره شوې ده چې مشال ترلاسه کړې ده. د حکومتي چارواکو لخوا لا هم پر دې اړه څه نه دی ویل شوي. تفصیل زموږ د خبریال سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو ته یو ویډیو را لېږل شوې را سدلې ده. په ویډیو کې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسای په پړی کې ژولای وژلای شوی وشولای شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکی کلی اوسیدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چې کومه جغدا کړه دا په هغه کې ځنې خبره په دا رنگ دی.
اونیس ایس پی آرمی ایئر ډیفنس د مو یونټه نوم دا نمبر دا ایسای ول ټیم روغای لاس کا سنی پدا چې ناو کو پدا شزیا چې کوم سره سلیکټ ز پارمی شه ایسای تا سلیکشن دو سال بعد هغه نه بچ کې کوم دو میږه ما ماری تا تربیت تا ولر لی سره نو ویو چې دا امیر اسلی مقصد چې کیمه شمالي وزیرستان پرشن کا وینکا دا هغه ته پر چې کیمه تاسو چې ټرین شي او ته تربیت حاصل کیه
یاد دا دیوی چې مشال ریډیو تا دا غا ویډیو مقبول دا ور را ل ژلې اور سرای دې ټلیفون په لیک دا ها ویلی دی چې بشیر احمد خان چې د زانا یشپون جوړ کړای و دوی میاشتې مختا د افغانستان پاکستان په سرحدي پولې نیولای بندې کړای شوای و چې کوم مو د شپږم په ورځ د میش د هغو ملګریو په بدل کښې پنسي وواژه چې کوم د پاکستان په جیلونو کښې بندیون پنسي کېږي. دا دې ه یادوي چې د حساسې ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسي کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله. د دغې ویډیو او د ISI د چارواکي د پنسي کولو او وژلو په باره کښې حکومتي چارواکیو لا هېڅه نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشر ریډیو خپرونې ته غوږ استئ اورېدونکو، د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وایي چې د دې صوبې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې یې ځینې داسې ټپیان نیولي دي چې په افغانستان کې په جګړو کې زخمیان شوي او دلته د کراچۍ په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي دي. نوموړی وایي چې د دغه کسانو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل پېښوره د زبی شفک په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ درې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیوله ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هېواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25 نیټه د پېښور په نوتیه نومي سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاراوه چاپه اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولي وو.
تاسو د زبی شفق رپورټ اورېدو. اوریدونکو، افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بلاحصار او ملي امنیت ودانۍ یې له وسلوالو پاکې کړې دي. نور تفصیل زموږ د همکار رحمت الله افغان په دې رپورټ کې.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وایي سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په یادو سیمو کې ستونزې حل شوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کمانډو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کمانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه یې وړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلی وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړ توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډیره دقیقه توګه روانه ده او په ډیر تدبیر سره. د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي نو په کندوز کې انشاءالله په ډیر نږدو کې به ټول کندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل شي.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورنو کې مرچی جوړې کړې او له ملکی وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
پښتونخوا ملی عوامي ګوند پرون مازګر اسلام آباد کې له دې عمله احتجاج وکړ چې په وینا یې د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد ناروا سلوک کیږي او د دوی شناختي کارډونه بندي. پرون پېښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر ایجنسی ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او حکومت یې غوښتل چې د سپاه قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه یاغه طالبان نیولې چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړي دا ونویل چې څومره کسان او کله نیول شوي دي خو ویل چې ډېره لویه کامیابي ده. تحریک طالبان پاکستان دا وکړي چې تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ایس آی یو کس پانسي کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک کړی دی. د دې وزارت یو وایند دولت وزیري د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې آرامي ده او خلک خپل کارونه کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو په هسکه مینې ورسوالۍ کې یو برید کې نه محلي پولیس وژلې دي. په همدې حال کې په جلال آباد ښار کې پرون د چین ورسوالۍ په جګړو کې زخمي شو افغان ځواکونو ولسي وګړو لپاره عامو خلکو وینه ورکړله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونو د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کړې. د دې وزارت په وینا په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو د دغه سرغړونو له وجې ورغښتې او خپل احتجاج ورته کړی دی. د دې په خبره دا سرغړونې د اکتوبر په دریم تاریخ د شام سره په پوله ترسره شوې. او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر په کې ټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانستل کیږي.
خبرونه مولا مشال ریو اوردل چې بشیر غوښتل د کلوردون کو په دینه مې کې ساسل لپاره د سولې پر لور نه خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نه پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې څه لیکلې دي رابې کرم خان ته وکړي.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې چې د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لوی خطر ګرځولی او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړې دی شي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او د غډلې د تیرو سو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګری سبریدونو پر هم په غاړه خسته ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د غډلې په اړه د غفلت څخه کار وانه خسې شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د غډلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د غوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دوړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرې د سندو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یو بل خطر نشي زغملی. په همدې موضوع جنگ رسپان خپل درې کلی کې د جنرال راحیل شریف دا ویل دی میت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پریږدي. نو ضرورت دی خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او د سره د تړلې عناصر مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج رسپان خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپے اضافه لوجي. خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوچنده شوې دي. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دي. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقص صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت تر اتلو سره مراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولسته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبداره ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام ولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وینکوور سن نومي ویبپاڼې په پاکستان کې په اسلامي سختریزو د جوړې شوې ډاکومنټري په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا بیا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې وو. وینکوور سن نومي ویبپاڼه لیکي پاکستاني نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سختریزو ډاکومنټري جوړه کړې دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټري چې د خالی پورزه په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شو ډېر ستاینه شوی. په دې کې خودل شوی چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګری بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بې ګناه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راووتل او مظاهرې یې وکړې. نقوی وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنی غړي له پاکستانه رابستلی دي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم خودل شوی په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولی شي چې له سختریزو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو که یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامي په مصیبتونو کې هم اضافه شوی. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپل اصلاحاتي ایجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي میشن پای ته رسیدلې، حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزوري وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپل ولخه کې اخیستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیاری نه ونیول شوی او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوی او واک یې نوې انتظامیې ته سپارل شوی، خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوي مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورځپاڼه اخیره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د شام پر خاوره د روسي هوایی حمله انقره ته د منلو وړ نه دي. اردغان دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد دا د ترګری پر ضد د روسیې، ایران، عراق او سوریه ګډه جګړه وبلله. وی ویل چې دا مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. دا په راسې حال کې دا چې روسي الوتکو د خپلو وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پر څو اهدافو بمباري کړي. عیني شاهدان وایي چې په دې حملو کې د داعش وسلوال نه بلکې ملکي وګړي او د آزادې سوریې د پوځ وسلوال په نښه شوي دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقره ته د منلو وړ نه دی. اردوغان د سرګندونې د هغو بمباریو په خبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منځوي کوي. د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او وی ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحې د روسیې د هوایي حملو له پایله په نښه شوي دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چوجي ولې زیاته چوجي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوس هم لجبنی سره سم وار رسیدلې دونه زی خبرونه د سولې پر لور. د مشال ریډیو د سولې پر لور ننې خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پړه ده. د خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل له مشال ریډیو ورې چې کوربې بشیر غوښته.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکې خدایي خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولېز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر غواخم، هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه یې معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي، او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضي سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلک ملاوي، دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دې به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولیدې، دا غربت ولیدې، دا تنگستی ولیدې، دا بی وسی ولیدې، دا افغانونه ولیدې، دا سوجدا چې د دنیا نور قانونا هغه په مخ کې زی، نو دا د 1919 نه ډیر مخکنه خبره ده چې دا غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی. دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې کله یو غورزنګ را پیدا کیږي او دی مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او دی ټولنې د خوشاله غاړه ته زی، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغه د ترقۍ غاړه ته زی، خبره پر مختګ غاړه ته زی، نو په هغه کې ضرور داسې شوې دي چې هغه یو منظم توګه باندې مبارزه کړی دا یو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړی منظم مبارزه کړی دا، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولهییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سر خو به کار کوو، خو چې د روان نسل خو څه علاج وشي یا د روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه
او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړی چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې جبه شامل شو مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي دا غي سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه راغوخته د علاقي مشران هم راغوخته
نزدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي بچا خان همدا سکول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدجهد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې بچا خان به چې کله کوم کلی تلاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملمه کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښيي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
بچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې بچا خان دلته راغلی وو هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړکی عملی کار هم کاوه جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري بچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری وو د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې بچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه بچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څوک غاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي ځینې خلک فکر کوي چې بچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه خو خادم حسین وای داسې نه ده او بچا خان سره دا سوچ لډیر په خو را هيسي وو
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه نه راولاړ شو خو دا هغه وخت چې کله بچا خان نشته ګاندی سره لیدل کړو نه بچا خان داسې یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلی کوسی د چم مالت او د غنرسو د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې بچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوی نخې په توګه سره جامع غوستلې د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو هغه څه مو د وړاندې مشال رېډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه نو له بلې خوا بچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه
سنه 1925 کې زما پلار د سیستم کا اخیسته و نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یو څه اخیسته و دی په دې ځای نه ګار تاریخ نو هغه نه په سن 1930 اجلاس کوم چې اپریل سن 1930 کې نو هغه اجلاس کې باندې صاحب نه شامل لوخیا دیم جلسہ زما پلار مقرر کا پمیا گجر ہو کے میا گجر کلے دے کنا جی ادا تقریبا دا اپریل کی خبر سی ہو جو دا اگست کی اگست میں میا کے قانونی سے تیس کی کم دا دن تک جلسہ زما پلار مقرر ہے نو اگے وا سیو اور دیر اج مشان جلسہ سی ہو ادا کول ترنگے اگے وا ڈپٹی کمشنر ہو کول نو اگے پڑے پرے کلو لو لو لیپ کانتی پڑے پرے کلو نو اگے دا وجے بیڑے ڈوب جو نو اگے جے نا ما دو جن اگے جما پلار کلی کرو لے بیا اگے نفس سن 1932 کے دا ہو جے سن کی خبر ہوا سن 1932 کے سیول نا فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من کے پیدا کیو نو من تے دا تربیت دے ور کولے شو کہ ارے دا دا وطن نہ دا بادشاہ خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن دے خورے من پیدائی ہو دے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزادی دا خاطر من دے دے کی کامل تھی
تحصیل مشال ریڈیو دا سولے پر دور خبرونه اوری د انگریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځین نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یوځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوی و دویمه نړیواله جګړه روانه وه برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه را اخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله و ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سہولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر گواخ در سره اوس مخخه کوم زکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونې مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ
جوڑ کا